تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 8 صبح وقت افغانستان شد. در یک ساعت دیگر همکارم نوری آس نوری با مطالب تازه با شماست. نوری صاحب بفرمایید.
بله ستار فروغ تاسو ستړي مشه د آزادی رو قدرمون اوریدونکو یو بل خبرونه پیل شو. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو. د غرض اور چې ملګر ملتونه وای په بدخشان کې مستحق کسان ته د مرستو رسولو کار له خن سره مخامخ کیږي. افغان ولسمشر هم پرون د بدخشان د آبی باریک کلي ته تللی و او هلته یې له مصیبت ځپلو خلکو سره د زیاتو مرستو او د غرض د سرپناه جوړولو په برخه کې ژمنې کړې دي. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین وړاندې کوي.
په بدخشان کې له مصیبت ځپلو کسانو سره د مرستې چارې ممکن له خند سره مخ شي. ټاکل شوی راتلونکې اونۍ ایران 28 افغان زندانیان افغانستان ته وسپاري او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د وادې په حال کې هیوادونو سره د مرستې د پروګرام په چوکاټ کې روسیې ته د سوداګرۍ امتیازات لغوه کړي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو پرون ویل په بدخشان کې مستحقو کسانو ته د مرستو رسولو کار له خند سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر وایي د ارګو ولسوالۍ د اباریک کلي ته له شاوخوا کلیو او سیمو څخه ګڼ کسان راغلي چې مرستې ترلاسه کړي او دې مسئلې مصیبت ځپلو او زیانمنو شوو خلکو ته د مرستو رسولو کار له خند او ځنډ سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا د مرستندویانو لپاره د پیښې د قربانیانو د خپلوانو او له نورو سیمو څخه د راغلیو کسانو ترمنځ تفکیک ګران کار دی او زیانمن شوي خلک په دې سخت پکار دي چې نامستحق کسان مرستې ترلاسه کوي. د تېرو جمعې په ورځ د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ په اباری کلي کې د غونډۍ د ښویېدو له کبله په سلګونو تنه تر خاورو لاندې شول. له دې پیښې وروسته یو شمېر هیوادونو او افغان سوداګرو له مصیبت ځپلو سره پریمانه مرستې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې به ایران یو شمیر افغان بندیان راتلونکې اونۍ افغانستان ته وسپاري. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی ده چې د را روانې شنبې په ورځ 28 تنه افغان بندیان د افغانستان او ایران په ګډه پوله کې افغان چارواکو ته وسپارل شي. د ده په وینا تر دې مخکې د فبروري په میاشت کې افغانستان 14 ایراني بندیان د ایران حکومت ته سپارلي وو.
Almost 2 months ago
دوی میشتې په خوا د افغان چارواکو له خوا 14 ایرانی بندیان رسمن ایرانی لوري ته سپارل شوی وو. افغانستان او ایران له یو بل سره د بندیانو د تبادلې موافقه په 1950 لمریز کال کې لاسلیک کړې وه، خو عملا تر دې مخکې دا موافقه نه وه اجرا شوې. د امریکا د ټولو قواو ګډ لوی درستی جنرال مارټین ډیمسی د دغه هیواد مشرانو جرګې ته وویل پینټاګون اوس د افغانستان لپاره د روسیې د MI-11 هلیکوپټرو متبادل نه ویني. ده وویل چې د روسیې هلیکوپټرو په ځای د نورو لټه کړې خو متبادل یې نه دی موندلی. د روسیې د ایټراس خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا لوی درستی زویل د کانګرس له لوري د روسیې د روسبورن اکسپورت کمپنۍ پر ضد د بندیزونو د لګولو هڅه به سبب شي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له هوایي ملاتړ بې برخې شي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي شورا د غوره لیګ د سیالیو د اتروالۍ له ګټلو وروسته نن کابل ته را رسیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي شورا د شپږو ټیمونو په مسابقو کې څلور وګټلې، خو یوه یې پر کوربه هیواد مالیزیا وبایلله. افغانستان په دې مسابقو کې څو تنه نوي او ځوان لوبغاړي ولوبول چې د هغوی په منځ کې هم یو عثمان غنی و چې د ټول تورنمنت غوره بیټسمین و پیژندل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر او ویان فرید هوتک وایي چې دا مسابقې د افغانستان لپاره مهمې دي او د تورنمنت څلور لوبډلو ته به د آسیا په یو ورځنۍ مسابقو کې د ګډون لاره پرانیزي.
او هغه څلور لوبډلې چې په دغه سیالۍ کې په لومړي دویم درېیم څلورم مقام راغلي هغوی کولی شي چې د آسیا د ورځنۍ لوبو ته لار پیدا کړي.
ښاغلی هوتک همداراز وویل چې د افغانستان ټیم به نن مازدیګر 5:30 بجې د اتلولۍ له جام سره د کابل نړیوال هوایي ډګر ته راورسیږي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د وادې په حال کې هیوادونو سره د مرستې د پروګرام په چوکاټ کې روسیې ته د سوداګرۍ امتیازات لغوه کړي. دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې واشنگټن غواړي روسیې ته له خپلې خاورې سره د کریمیا د یوځای کولو او د اوکراین د ختیځ او جنوب په بې ثباته کولو کې د دې هیواد د رول په خاطر مسکو ته سزا ورکړي. اوباما پرون کانګرس ته څرګنده کړه چې دی په پام کې لري روسیه د امتیازاتو له هغه عمومي سیستم څخه وباسي چې یو شمېر هیوادونه د مشخصو محصولات په برخه کې له ګمرکي تعرفو معاف شوي دي. روسیه تیر کال د دغه پروګرام د امتیاز اخیستو نه هم لوی هیواد و چې د ګمرکي تعرفو د معافیت له مخې متحده ایالاتونو ته د محصولاتو د صادرولو په برخه کې 2.9 میلیونه ډالر امتیاز ترلاسه کړی و. سپینې ماڼۍ ویلي چې دغه پریکړه یې په دې خاطر کړې چې د روسیې اقتصاد کافي وده کړې ده. بلخوا کرملین وایي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ارمنستان، بیلاروس، قرغزستان او تاجکستان د جمهور رئیسانو ترمنځ په غونډه کې به چې نن په مسکو کې جوړیږي د اوکراین د بحران او ډله ییز امنیت پر موضوعاتو خبرې وشي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکو وویل د دغو هیوادونو ولسمشران به په جلا توګه له پوتین سره وګوري او پر دوه اړخیزه اړیکو به خبرې وکړي. دغه راز په پام کې ده چې دغه جمهور رئیسان به د روسیې د پوځي ځواکونو په تطبیقاتو کې چې کرملین هغه تمرینات بللي ګډون وکړي. دغه غونډه یوه ورځ وروسته له هغې جوړیږي چې پوتین د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو وغوښتل چې د کورواکۍ په اړه د ټول پوښتنې پروګرام وځنډوي. ټاکل شوې وه چې د روانې می په 11مه یعنې د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ ټول پوښتنه وشي. پوتین دغه راز په اوکراین کې د جمهوري ریاست انتخابات چې ټاکل شوې ده د می په 15مه ترسره شي او مخکې کرملین هغه غندلی و پر سام لوري یو اقدام وباله. امریکا د پوتین د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې باید دا ټول پوښتنه یو مخ لغوه شي، نه دا چې یوازې وځنډول شي. د ایران د تهران ښار څارنوالۍ پرون د قانون په نوم رسپاڼه د دروغو د خپرولو په تور تر راتلونکې اطلاع پورې بنده کړه. د قانون رسپاڼې مسؤل چلوونکي مسعود کاظمي وویل د ده پر رسپاڼې په ضمانت د پرسپولیس د پرسپولیس د فوټبال کلب د پخواني مشر او د سپای پاسداران د انقلابي ځواک د پخواني غړي محمد رویانیان د خوشی کېدو په اړه د یو راپور د خپرېدو پر سر بندیز لګول شوی دی. راپور نوای رویانیان چې د ایران په تیر حکومت کې د سونګ موادو د تنظیم او ترانسپورت رئیس وو د درغلۍ په تور نیول شوی دی. کاظمي د ایران نیمه رسمي خبري اژانس اسنا ته وویل چې د دې ورځپاڼې هغه راپور چاپ کړی و چې مخکې د دانا خبري اژانس خپور کړی و. او په تهران کې سخت دریځو پرون په خپل هیواد کې د ښځو د بې حجابۍ پر ضد مظاهره وکړه. دوی ویل چې دا په 1990 میلادي کال کې له انقلاب راوروسته د اسلامي حجاب به احترامي ده. د ایران رسمي خبري اجانس ارنا د مظاهره چانو شمیر 4000 تنه وښود. په ایران کې هر کال په زرګونو ښځې د بشپړ ستر د نرایتولو په خاطر نیول کېږي. ولسمشر حسن روحاني د اکتوبر په میاشت کې د ایران له پولیسو وغوښتل چې د حجاب په مسأله کې له نرمۍ کار واخلي. د تهران والي بیا حسین هاشمي د پرونۍ مظاهرې په اړه وویل چې دا اعتراض غیر قانوني و ځکه چې مظاهره چانو اجازه نه واخیسته. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ازادي رادیو اوري خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې هم شته. پته مو ده azadiradio.com. ملګری ملتونه وایي په بدخشان کې مساحق کسانو ته د مرستو رسولو کار له خنډ سره مخامخ دی. د ملګری ملتونو یوه اداره وایي دا ځکه چې له نورو کلو څخه د آبی باریک کلي ته خلک راځي او غواړي مرسته ترلاسه کړي. د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان وایي تر هغو پورې به له خپل اعتراض لاس وانخلي چې کابل ښاروال محاکمه شوی نه وي.
د شاروال په کمکارۍ باندې مونږه په اعتراض لرو. تر د کابل سرکونه، د کابل بلند منزلونه، د کابل خود سرانه شارکونه، خود سرانه بلند منزلونه، دا ټول ثبوت ته
د ماشومانو د ساتنې اداره یا د سیف د چلډرن په کلنی راپور کې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو او له 15 کالو کم عمر ماشومانو د مړینې د کموالي خبر ورکوي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې د عراق د پارلماني انتخاباتو د رای او د شمیرلو د بهیر او د غرض د اوکراین پر حالاتو د اروپایي اتحادیې د اندېښنو په باب مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اورئ. د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې د کورني تاوتریخوالي مسله څېړل شوې ده.
هر هغه حق چې د یوې مېرمنې او یا هم د ماشوم او یا هم د یوې ټولنې کې د یو متضرر انسان په حق تر پښو لاندې کېږي، موږ هغې پدیدې ته تاوتریخوالی ویلی سو.
د دې پروګرام تر څنګ د مخکښو ښځو د پروګرامونو یوه بله لړۍ هم درته خبرو. ملګر ملتونه وایي په بدخشان کې مستحقو کسانو ته د مرستو رسولو کار له خنډ سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر وایي د ارګو ولسوالۍ آبی باریک کلي ته له شاوخوا کلیو او سیمو څخه ګڼ کسان راغلي چې مرستې ترلاسه کړي او دې مسلې مصیبت ځپلو او زیانمن شوو خلکو ته د مرستو رسولو کار له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړی دی. د دې موضوع نور جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
ملګر ملتونه وایي چې د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې مصیبت ځپلو او بې ځایه شویو خلکو ته د مرستو رسولو کار له خنډ سره مخامخ دی، ځکه چې د نورو سیمو خلک مصیبت ځپلې سیمې ته تللي او هغوی هم مرسته غواړي. د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ په آب باری کلي کې د جمعې په ورځ د غونډې د شویدو له کبله په سلګونو تنه تر خاورو لاندې شول. ویل کېږي چې شایي په دې پیښه کې شاوخوا 1500 تنه مړه شوي او شاوخوا 2000 نور بې درکه وي. ملګری ملتونه وایي په آب باری کلي کې شاوخوا 200 کورنۍ بې ځایه شوي، 300 کورونه په بشپړ ډول تر خاورو لاندې شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ دفتر وایي اوس سیمې ته د رسیدو په لاره کې خنډ د خلکو د اړتیا په اړه د څېړنې او د مرستې د رسولو مخه نیسي. د دې ادارې په وینا د مرستندوی مؤسسو بللوی ستونزه دا ده چې د حقوق کسانو ترمنځ چې مصیبت ځپلي او زیانمن شوي او حقوق کسانو چې له نورو کلیو څخه د وړیا مرستو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي توپیر کول ګران شوي دي. مرستندویان وایي د نړیوالو او کورنیو مؤسسو، ملګرو ملتو، بهرنیو حکومتونو او افغان سوداګرو په شمول د مرسته کوونکو لوی شمیر په مصیبت ځپلي سیمه کې راټول شوی دی. پر خلکو بیل دی چې ثابت کړئ شي چې مصیبت ځپلی او زیانمن شوی دی او که له نورو سیمو څخه د مرستو لپاره راغلی دی د خوراکي موادو، کمپلو، د پخلی وسایلو، برستنو او نورو شانو مرستي ویشل کیږي. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې مرستندویانو وویل ګڼو خلکو چې مصیبت ځپلی نه دي او له نورو سیمو څخه راغلي دي د مرستو د ویشلو په لومړي پړاو کې مرستي واخیسته او له همدې کبله ډیرو نورو خلکو له شاوخوا کلیو څخه آب باری کلی ته مخه کړې ده. د دوی په وینا د کار نه یوازې مستحقو کسانو ته د مرستو رسولو کار ورو کړی، بلکې د مرستو د ویشلو په اندازه کې هم ستونزې پیښې کړې دي. یعنی ځینو کسانو ته زیات څه په لاس ورځي او ځینو ته لږ، او د مسلې مصیبت ځپلي په خار کړی او وضعیت یې نارامه کړی دی. د سه شنبې په ورځ شړه وشوه او افغان پولیس مجبوره شول چې د کلیوالو د ټیټ پاره کولو لپاره هوایي ډزې وکړي. خلکو پر پولیسو او مرستندویانو هجوم وروړی وو او په زور یې مرستې لاسته راوړې. د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM چې مرکز یې په جنیوا کې دی مجبوره شو چې د ډزو او ناامنۍ له کبله موقتاً د مرستو ویش ودروي. افغان چارواکي هڅه کوي چې د مرستو په ویشلو کې همغږي رامنځته کړي او مستحقو کسانو ته مرسته په لاس ورشي. د افغانستان حکومت د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر وایس پرمکته په مصیبت ځپلې سیمه کې د مرستو د تنظیمولو مسؤلیت سپارلی دی.
وامره چې ملګر ملتونه وایي په بدخشان کې مستحقو کسانو ته د مرستو رسولو کار له خنډ سره مخامخ کیږي. ملګر ملتونه د مرستو د همغږۍ دفتر وایي د ارګو ولسوالۍ د آب باریک کلي ته له شاوخوا کلیو او سیمو څخه ګڼ کسان راغلي چې مرستې ترلاسه کړي او دې مسلې مصیبت ځپلو او زیانمن شوو خلکو ته د مرستو رسولو کار له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی هم پرون د آبی باریک کلی ته تللی و چې له مصیبت ځپلو خلکو سره له نږدې وګوري او هغوی ته یې د مرستو ډاډ هم ورکړ. د آبی باریک د کلی له مصیبت ځپلو خلکو سره ولسمشر کرزی وکتل او له هغوی سره د زیاتو مرستو او سرپنا د جوړولو ژمنه وکړه او دغه راز وویل چې دغه مرستې به دی هم له نږدې څاري.
هر مشکل دیگه که پیدا شد مراجعه کنید پیش ولسوالیتان، مراجعه کنید پیش والیتان، مراجعه کنید پیش وکیل صاحبایتان، مراجعه کنید پیش همگی و خصوصا خدا برسانید پیش برمک صاحب و من میرست سرایتان بخیر چند روز بعد که کارایتان روبرا شد پیش رفت باز بر تفتیش خودم میه.
په بدخشان کې د پرله پسې بارانونو له امله د تېرې جمعې په ورځ د ارګو ولسوالۍ په آبی باریک کلي کې غونډۍ وښویده او سلهاو کورونه تر خاورو خټو لاندې شول. ویل کېږي چې په سلهاو تنو تر خاورو لاندې شوي، خو د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم. د پیښې ځای هم ډله ییز قبر اعلان شوی دی، خو ولسمشر حامد کرزي پرون له مصیبت ځپلو سره د زیاتو مرستو د ژمنې تر څنګ هیله څرګنده کړه چې د دوی عزیزان به له خاورو خټو راوویستل شي
اگر خدا خواسته باشه موفق شدیم که تا جایی که میتونیم اگر گوشه های خود از زیر پا
خون معلوم کنیم. دوم که به بازمانده ها خانه هایی که در معرض خطر هستند و خرجات اطراف و مردم اطراف کمک برسانیم، نان و آب برسانیم و بخم راج کار را شروع کرده که وقت شروع کردیم برای تان تک جای نزدیک بیجه که از محل و خیش و حاب و محیط دور نشویم، زمین برابر کنیم، خانه بسیم.
د بدخشان والی مرستیال گل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې مصیبت ځپلو خلکو ته د کورونو جوړولو د یو ښارګوټي ځای په نښه شوی او کار به یې په راتلونکو 4-5 ورځو کې پیل شو. د آب باریک د کلي له مصیبت ځپلو سره د مرستو د تنظیمولو یو کمیسیون هم ټاکل شوی چې مشري د کلو د بیا رغونې او پراختیا د وزیر وایس برمک په غاړه ده.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2016 نوي چپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 چپه هم اوریدلی شي. د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان وایي تر هغو پورې به له خپل اعتراض لاس وانخلي چې کابل ښاروال محاکمه شوی نه وي. یو شمېر وکیلانو له 4 ورځو راهیسې د کابل ښاروالۍ په انګړ کې د اعتراض په توګه خیمې درولې دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ بیا وایي د کابل پر ښاروال محمد یونس نو اندیش د لګیدلو تورونو په اړه څېړنه کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ښاروال په ضد د ولسي جرګې معترضو وکیلانو یو ځل بیا په خپلو غوښتنو تاکید وکړ او وویل که د شنبې تر ورځې هغه محاکمه نه شي دوی به نورې مدني هڅې وکړي. دوی چې شمېر یې شاوخوا 40 ته رسیږي د کابل ښاروال د لرې کېدو غوښتنه کوي او په همدې اعتراض یې له 4 ورځو راهیسې د کابل ښاروالۍ په انګړ کې خیمې درولې دي. د دې معترضو وکیلانو په استازیتوب قادر ځاځي خبریالانو ته وویل چې د کابل ښاروال پر ضد د جرم او خیانت ګڼ اسناد جمهور رئیس کرزي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي او غواړي چې د شنبې تر ورځې پورې وڅېړل شي.
د ښاروال په کمکارۍ باندې مونږه اعتراض لرو. د کابل سرکونه، د کابل بلند منزلونه، د کابل خود سرانه شهرکونه، خود سرانه بلند منزلونه، دا ټول ثبوت ته د دولت ځمکه اخیستې د خپل شخصي افرادو ته چې د سره شریک دي په هغوی ته یې پکې بلند منزلونو اجازه ورکړې. په کابل کې یو سرک 5 لک ډالر باندې قرارداد کړی، بل سرک هماغه رقم په هماغه موادو کې په 1 میلیون ډالر قرارداد کړی ده. دغسې ډېر نور موارد دي چې 15 موارد دي چې موږ سندونه لرو.
د کابل ښاروال او ولسي جرګې د یو شمېر غړو ترمنځ له څه مودې راهیسې دا ناندرې روانې او یو پر بل د خیانت او فساد تورونه لګول کېږي. کابل ښاروال تور لګوي چې د ولسي جرګې د دې وکیلانو غیر قانوني غوښتنې نه دي منلي. د همدې له امله یې د ده پر ضد توطیه جوړه کړې ده. او اعتراض کوونکي وکیلان وایي چې په کابل ښاروالۍ په 10 مواردو کې د خیانت، اداري فساد، بې کفایتۍ او داسې نورو غیر قانوني کړنو کره اسناد او شواهد راټول کړي دي. د ولسي جرګې غړي دا مني چې ځینې وکیلان به لوړ پوړې ودانۍ، ښارګوټي، هوټلونه او یا نور جایدادونه ولري، خو ټول د هېواد د نافذو قوانینو سره سم د همدې ښاروال په کاري دوره کې جوړ شوي دي. جمهور رئیس حامد کرزی 100 ورځې وړاندې حکم وکړ چې عدلي ارګانونه د دا موضوع په جدي توګه وڅېړي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي د چهارشنبې په ورځ د وکیلانو د دې نوو غوښتنو په اړه څه ونه ویل، خو د سه‌شنبې په ورځ یې ازادي راډیو ته داسې ویلي وو:
لوی څارنوالۍ امروز تصمیم گرفتن تا آیت با صلاحیت را تعیین بسازن تمام موضوعات.
د افغانستان لوی څارنوالۍ نن تصمیم ونیو چې یو صلاحیت لرونکی پلاوی وټاکي چې پر ښاروال باندې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو لخوا لګول شوي تورونه وڅېړي. لوی څارنوالۍ له ښاروال څخه عملا تحقیق پیل کړی دی.
له دې مخکې هم پر کابل ښاروال ځینې انتقادونه شوي وو چې په ښار کې د بیا رغونې کارونه هغه شان پر مخ نه دي وړي چې له خلکو سره یې ژمنې کړې وې. بلخوا یو شمېر خلک د ولسي جرګې پر ځینو وکیلانو هم انتقادونه کوي چې د خپلو ګټو په لټه کې دي او اصلي کارونه دی چې د خلکو استازیتوب او د قانون تصویبول دي شا کړې ده. عام خلک او کارپوهان وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د کابل ښاروال او وکیلانو دا تورونه او ادعاګانې وڅېړي تر څو حق حقدار ته ورسیږي.
از کابل تا زابل،
در هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
او ټول ورځ هم د ازادي رادیو خبرونه اوریدلای شي. د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپو او لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د ازادي رادیو خبرونه اوریدلای شي. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان قال کوزي څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټ کې اوروي.
World Politics ریویو خبرونه په مقاله کې لیکلي، د افغانستان پوسټا د هند او روسي لخوا د پوځي وسایلو برابرول پر سیمه اغیز کوي. خبرونه لیکي، د افغانستان څخه د بارنیو ځواکونو په وټولو د هند او روسي ترمنځ اړیکی خکېږي. دا په داسې حال کې ده چې هند په دې وروستیو کلونو کې هڅه وکړه چې له واشنگتن سره د اړیکو په خکولو خپل دفاعي سیستم خکړي، او په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ د مخنیوي په مقصد د دهلی او مسکو اړیکې نږدې شوې دي. خبرونه زیاتوي، هند او روسیه تر دې وروستیو پورې یوازې ډیپلوماتیکی همکاري درلوده، خو د یو تازه توافق پر اساس به هند د افغانستان ملي پوسټا له روسیې څخه تجهیزات وپیري، او دواړه هیوادونه یعنی هند او روسیه به په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت پوځي تاسیسات بیا ورغوي. ورلد پالیټکس ریویو خبرونه وړاندې کوي. مهمه پوښتنه دا ده چې پاکستان او ایران به افغانستان ته د هند او روسیې د پوځي مرستو په اړه څه ډول خبرګون ښکاره کوي. د خبرونې په باور پاکستان په دې مسلې خوښ نه دی، او په افغانستان کې د هند ګټو ته د زیان رسولو په مقصد به له افغان طالبانو سره مرستې وکړي. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د جمهور رئیس حامد کرزي د لباس اغوستنې او فیشن په اړه یو اوږد مضمون لیکلی، او په غټو ټکو کې لیکلي د کرزي پر ځای بل جمهور رئیس به کوم ډول لباس غوره کړي. ورسپانه لیکي، د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو دوهم دور ډیر مهم دی، او دا ځکه چې یو کاندید به د جمهور رئیس کرزي پر ځای چې یو وخت په نړۍ کې تر ټولو شیک یا خوش لباس شخص بلل شوی و وټاکل شي. وال سټریټ ژورنال لیکي، امریکایي ډیزاینر ټام فورد په 2002 کال کې جمهور رئیس کرزي د شیک یا خوش لباسانو پاچا نومولی و. له هغه وخت راهیسې جمهور رئیس کرزي د نړۍ له مشرانو سره په کتنو او ناسته ولاړه کې شنه او ریخمینه چپنه او قرقلي اغوستله. ورسپانه زیاتوي، دا مهال چې افغانان د کرزي پر ځای د بهرنیو چارو د پخواني وزیر عبدالله او د مالی د پخواني وزیر اشرف غنی احمدزي ترمنځ باید یو انتخاب کړي، په دې هم فکر کوي چې آیا نوی جمهور رئیس به د کرزي سټایل یا د لباس اغوستو حالت وساتي او که څنګه. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي، ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي د انتخاباتي کمپاین پر مهال د پګړیو او خولیو په ګډون په مختلفو رنګونو بیلابیل لباسونه واغوستل. دا دوه مشران په افغانستان کې چې هرې سیمې ته سفر کوي په پوره احتیاط د هغې سیمې مروج لباس اغوندي. د مثال په ډول د افغانستان په شمال کې چپن او لونګۍ، په ختیځو ولایتونو کې غټې پګړۍ، او په مرکز کې په اصطلاح د پلوخورۍ درویشۍ اغوندي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د لندن په آکسفورد پوهنتون کې د انسان پیژندنې د څانګې د کارپوهې مرواري ظفر خبره راخستې چې وایي په افغانستان کې د جمهور ریاست کاندیدان هر یو هڅه کوي چې وښي د لبل حریف څخه زیات افغان دی.
ازادي راډیو اوري د سهار ته بجي او څلورش دقیقې کیدونکې دي. د ماشومانو د ساتنې اداره یا د سیف د چلډرن په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو او له 15 کالو کم عمر ماشومانو د مړینې د کموالي خبر ورکوي. نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
د کوچنیانو د ژغورنې موسسه هر کال د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د میندو د وضعیت په حق راپورونه خپروي چې افغانستان په دې راپورونو کې د 2015 کال راپدې خوا شامل شوی دی. د کوچنیانو د ژغورنې موسسې خپل د 2014 کال په راپور کې 178 هیوادونه ذکر کړي دي چې پکښې د میندو د ژوند لپاره تر ټولو غوره هیواد فنلند دی او تر ټولو خراب هیواد سومالیا دی. د دې راپور له مخې افغانستان دوه ځلې په دې حکله د لسو خرابو هیوادونو په لیست کې راغلی و، خو اوس د دې ستونزې په هواریدلو کې پرمختګ لیدل کېږي. د کوچنیانو د ژغورنې موسسې په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې د کوچنیانو او میندو په خوندیتوب کې په افغانستان کې پرمختګ شوی دی، خو ځینې ستونزې اوس هم شته. د کوچنیانو د ژغورنې موسسې د روغتیا او تغذیه د څانګې مشاور ډاکټر محمد اکبر ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا راپور له بیلابیلو زاویو په پام کې نیولو سره جوړ شوی دی. په دې کې د میندو د مړینې شمیره، د کوچنیانو د مړینې شمیره، د نجونو او د ښځو د تعلیم او تربیه کچه، د کورنۍ اقتصادي وضعیت او د هغوی عواید، او په سیاسي پروسه کې د ښځو ونډه شامل دي.
سالهای قبل از سالهای 2002
په 2002 کال کې په افغانستان کې د میندو د مړینې شمیره تر ډیره بوګنوون کې بریده لوړه وه. په هر یو لک میندو کې 1600 میندې د زیږونې پر مهال او یا اړوندو ستونزو له امله مړې کېدلې، خو اوس دا شمیره 1600 لاندې راغلې ده.
د ډاکټر سباون په وینا د شتو وضعیت د تیر کلو په پرتله د توجه وړ خبره ده. دی زیاتوي چې د دې پرمختګ وجه دا ده چې په لیرې پرتو سیمو کې روغتیایي وسایلو ته لاسرسی ښه سوی دی. د روزل سویو قابلو شمیره زیاته سوې ده، د ډاکټرانو او نرسانو شمیره زیاته سوې ده او د واکسیناسیون پوشش هم زیات سوی دی. ډاکټر سباون وایي چې د کوچنیانو د ژوند د شوالي کچه لوړه سوې ده، خو د ماشومانو د زیږیدلو په وخت کې د مړینې شمیره اوس هم لوړه ده. د ده په وینا په افغانستان کې میندې او کوچنیان اوس هم له داسې وجوهاتو مړي چې د وقایې له لارې یې مخه نیول کېدای سي. ډاکټر سباون په افغانستان کې د کوچنیانو او ښځو په وړاندې روغتیايي چیلنجونو په هکله وایي چې روغتیايي اسانتیاوې په ښارونو کې ډېرې دي او له نورو سیمو سره په نابرابره توګه ویشل سوي دي. بل ستونزه دا ده چې یوازې 40% میندې د ولادت په وخت کې له روزل سوي روغتیايي ماهر څخه استفاده کولای سي او 30% زیات ولادتونه د یو ماهر په نشتون کې ترسره کیږي، چې د ډاکټر سباون په وینا په دې برخه کې هم ماهرین ډېر کم دي.
له بده مرغه په افغانستان کې هر 10,000 کسانو لپاره له شپږو تر اوو روغتیا کارکوونکي چې ډاکټران، قابلیه او نرسان دي شته. په داسې حال کې چې د روغتیا د نړیوالې ادارې له نظره د هر 10,000 کسانو لپاره باید 23 روغتیایي کارکوونکي
وجود داشته
باشه. د کوچنیانو د ژغورنې موسسه وایي افغانستان اوس مهال له 3,400 څخه تر 3,500 پورې قابلې لري، په داسې حال کې چې 6,500 قابلو ته ضرورت دی.
افغانستان دولت باید دا زمینه برابر کړي چې هر امور او هر کوشنه روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی ولري او ژوندي وژغورل شي.
د کوچنیانو د ژغورنې موسسه دا وړاندیز هم کوي چې په روغتیايي سکتور کې د دولت بودیجه باید زیاته سي، چې دا مهال صرف 6% بودیجه د ټول هیواد لپاره په دې سکتور کې کاریږي چې له هیڅ سره سمه ده.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي شورا د غوره لیګ د سیالیو د اتل ولې لګټلو وروسته نن کابل ته رسیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي شورا د شپږو ټیمونو په مسابقو کې څلور وګټلې، خو یوه پر کوربه هیواد مالیزیا وبایلله. افغانستان په دې مسابقو کې څو تنه نوي او ځوان لوبغاړي ولوبول چې د هغوی په منځ کې یو هم عثمان غنی و چې د ټول تورنمنت غوره بیټسمن وپېژندل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر اویان فرید هوتک وایي چې نن مازدیګر 5:30 بجې به د افغانستان ټیم د اتل ولې له جام سره د کابل نړیوال هوایي ډګر ته راورسیږي. له ښاغلي هوتک سره عصمت ساروان د آسیایي شورا د غوره لیګ د سیالیو د مالیزیا په وړاندې د غیر مترقبه ماتې او د افغان ټیم په ترکیب کې د نویو لوبغاړو د شمولیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي هوتک په پیل کې نیپال ته د پرونی ماتې په اړه څرګندونې کوي چې په نتیجه کې افغانستان د اتل ولې جام وګټه.
په پیل کې باید د افغانستان ټول ولس ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اتل ولې مبارکي ورکوم. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نیپال ته ماتې ورسوله او نیپال ته ماتې ورکولو سره د آسیا پریمیر جام سره یو اتل ولې ترلاسه کړی. اکه په پورته کړ افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې ده، نور پاتې ټول لوبې په خپله ګټه پای ته ورسولې.
تاسو اشاره وکړه چې افغانستان یوازې یو لوب وبایلله، هغه هم په مالیزیا وبایلله چې په دغو ټیمونو شپږو ټیمونو کې ګماندسي کیږي چې تر ټولو کمزوري ټیم ولې علت څه و چې په دې تورنمنت کې تر ټولو په کمزوري ټیم باندې وبایلله؟
مالیزیا دومره ضعیف لوبډله نه وه، خو بیا هم نسبت د نورو لوبډلو ته پیاوړې نه وه. افغانستان ونشوه کولی چې مالیزیا څخه روغ وګټي. دغوی خپل لوبغاړی او خپل ګراوند او خپل پیچ او هغوی کولی شول چې د خپل مطابق سره یا خپل خوښ سره هلته کار وکړي او ځان لپاره برابر کړي اوسي. یو وجه هم همدا بولم
په دې لوبو کې افغانستان ځینې نوي لوبغاړي ولوبول، لکه عثمان غنی، اشمت شهیدی او همدارز احمد زی. دا هغه لوبغاړي دي چې تر دې پخوا د افغانستان په ملي ټیم کې نه و لوبېدلي. تاسو د دوی له لوبې څومره راضي یاست؟
هم چې د افغانستان کرکټ بورډ نو ځوان لوبغاړو ته لازم چانس ورکړي چې نو ځوان لوبغاړي په لوبغاړو کې ځای شول. خپل سینیر لوبغاړي په خوانی لوبغاړو کې ځای ولوبېدل. دوی ډېره ښه نتیجه ورکړه. تاسو ولې چې عثمان غنی په بیلابیلو لوبو کې ډېر ښه وګرځېد او اخیره د تورنمنت غوره بیټسمن جایزه هم ترلاسه کړه. د افغانستان او د افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده چې لومړي ځل لپاره افغانستان کرکټ بورډ کې یو لوبغاړی نړیواله سیالۍ د لیګ یو هغه بیا خپلې بریا لکې چې تورنمنت تر ټولو غوره لوبغاړی دی. چې په تورنمنت کې د شپږو هیوادونو بیلابیل لوبغاړي ول چې دوی ټول له مخکښ شو. د دې سره څنګه چې ناصر جمال هم په خپل ځای باندې ښه، حشمت الله شهیدی هم ډېر ښه ولوبېده، مشتبه هم ښه ولوبېده او یو انشاءالله دا جواد شو نه تنها مونږ تاسو یا خپل افغانان ته بلکې نړیوال ته دا جواد شو چې رښتیا هم د افغانستان د کرکټ راتلونکی ډېر روښانه ده.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر ویان فرید هوتکو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن 15 بجې د افغانستان د کابل هوایي نړیوال هوایي ډګر ته رسیږي. اوس هم 8 بجې دی او زلبیا اسدالله الدین ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر وایي د ارګو ولسوالۍ د اباري کلي ته له شاوخوا کلیو او سیمو څخه ګڼ کسان راغلي چې مرستې ترلاسه کړي او دې مسلې مصیبت ځپلو او زیانمنو شویو خلکو ته د مرستو رسولو کار له ځنډ او خنډ سره مخ کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې به ایران یو شمېر افغان بندیان راتلونکي شنبه افغانستان ته وسپاري. د امریکا د ټولو قواو ګډ لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي د دغه هیواد مشرانو جرګې ته وویل پینټاګون اوس د افغانستان لپاره د روسي د ام آی ولس هلیکوپټر متبادل نه ویني. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اسیایي شورا د غوره لیگ د سیالیو د اتروالې له ګټلو وروسته نن کابل ته رسیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د واده په حال کې هیوادونو سره د مرستې د پروګرام په چوکاټ کې روسیې ته د سوداګرۍ امتیازات لغوه کړي. کرملن وایي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ارمنستان، بیلاروس، قرغزستان او تاجکستان د جمهور رئیسانو ترمنځ په غونډه کې بچنن په مسکو کې جوړیږي د اوکراین د بحران او ډلې زمینت پر موضوعاتو خبري وشي. د ایران د تهران ښار څارنوالۍ پرون د قانون په نوم ورځپاڼه د دروغ د خپرولو په تور تر راتلونکي اطلاع پورې بند کړه. او په تهران کې سخت دریځو پرون په خپل هیواد کې د ښځو د بې حجابۍ پر ضد مظاهره وکړه.
ازادي رادیو اورید خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ په تمه د ازادي رادیو دات کام. مخکې د چې د عراق پارلمان انتخاباتو د رایو د شمیرلو او د غرض د اوکراین پر حالاتو د اروپای اتحادیې د اندېښنو په باب راپورونو ته مخ کړو پاکستان ته ځو. په پاکستان کې د افغانستان نوی سفیر جانان موسازی پرون خیبر پختونخوا ایالت تللی او هلته د دې ایالت مشر وزیر او مشر وزیر پرویز خټک او ولی مهتاب خان عباسی سره د سیمې د سیاسي وضعیت پر ګډون په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر ستونزو د پاکستان او افغانستان پر اقتصادي اړیکو او ځین نورو مسلو خبرې کړي. تفصیل له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق پر راپور کې.
نوموړي په دې ورځني سفر کې د خیبر پښتونخوا ایالت لوالي مهتاب خان عباسی او مشر وزیر پرویز خټک سره هم ولیدل او په دوه اړخیز اړیکو سربېره او سره د افغانستان پر سیاسي وضعیت، په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې. افغان سفیر په خاور ته د خپل سفر په پای کې ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خیبر پښتونخوا له مشر وزیر پرویز خټک او والي مهتاب خان عباسی سره د پاکستان او افغانستان د سیاسي او اقتصادي اړیکو په ګډون په یو شمېر مهمو مسلو خبرې وکړې.
د افغانستان او پاکستان خلک د وی سیمه خلک دي، مشکلات یې د تاریخ یو د ژبه یو د او ګټه او تاوان سره شریک دي. نن که په افغانستان کې بی امنیتی ده، نن که په پاکستان کې بی امنیتی ده، د دوه هیوادونو د خلکو د پاره وستون زده یو تکلیف ده. خو به په دې باندې پوره نظر لري، پوره اتفاق لري چې باید دوه هیوادونو موږ سره کینو د نږدې نه په مشوره کې، په تفاهم کې، په همکارۍ کې هغه ستونزې چې موجود دي هغه حل کړو. او د دې نه مهمه په هغه برخو کې چې هلته د دوه هیوادونو ګټې دي، روښانه ګټې دي، اقتصادی همکاری د خلکو ترمنځ د تګ راتګ ډیر دل دی پخه کې لا نګدي همکاری سره وکړو.
جنان موسازی همدار ازویل چې پرویز خټک سره په لیدنه کې پریکړه وکړه چې افغان کنسولګری بهر میاشت خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت له غړو سره ګوري او په ځینو مهمو او حل طلب موضوعګانو بار سره خبرې کوي. د خیبر پښتونخوا مشر وزیر پرویز خټک له افغان سفیر سره تر کتنې وروسته له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت غواړي په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې د خبرو اترو لپاره سوله رامنځته شي.
په عراق کې د اپریل د 10 نیټې د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل دوام لري. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشیبان کې مون ځانګړی استازی نیکولای ملادینوف د انتخاباتو پر مهال په عراق کې ونوموړي د ازادي راډیو عراقي څنګه ته په یوه مرکه کې ویلي دا په عراق کې د عراقیانو په مشرۍ لومړني انتخاباتو چې ملګرو ملتونو پکې د سلا مشورو رول درلود. د ملادینوف په وینا په دې انتخاباتو کې د عراق د انتخاباتو د کمیسیون غوره او مسلکي چلند د ستایلو وړ لري. د مرکې مهم ټکي اجمل اندرندې کوي.
عراق کې د انتخابات په داسې حال کې وشول چې په دې هیواد کې روان کال امنیتي وضعیت د 2003 میلادي کال وروسته تر ټولو خراب بلل شوی. په دې هیواد کې فرقه یي شخړو زور اخیستی او امنیتي ځواکونه د انبار ایالت په فلوجه ښار او د رمادي په څنډو کې د وسلوالو خلاف په جګړه بوخت دي. د امنیتي وضعیت پر دې انتخاباتو څومره اغیز کړی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په عراق کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولای ملاډینو وویل په عراق کې امنیتي وضعیت ډیر پیچلی دی، خو د هغه سیمو په مقایسه چې ناکرارۍ پکې ډیرې وي په ټول هیواد کې په انتخاباتو کې په سلو کې د شپېتو رای ورکوونکو ګډون ډیر د پام وړ و. له ښاغلي ملاډینو څخه پوښتنه وشوه چې ګمان کوي چې انتخابات به له عراق سره مرسته وکړي چې خپلې لویې سیاسي ستونزې لکه له نیمه خپلواکې کوردي سیمې سره د پولي پر سر شخړه، د کوردانو، ترکمنو او عربو په شمول د بېلابېلو قومونو ترمنځ شخړې هوارې کړي. نوموړي وویل نیکولای ملاډینو وایي زه هیله من یم کله چې نوی پارلمان او نوی حکومت جوړ شي موږ به په بغداد کې د فدرالي حکومت او په اربیل کې د سیمه ییز حکومت سره په همکارۍ وکولای شو چې د داخلي پولو پر سر د شخړو د هواري لپاره بیرته کار پیل کړو. د ازادي راډیو د عراقي څانګې خبریال په عراق کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له ځانګړي استازي نیکولای ملاډینو څخه پوښتنه وکړه چې په عراق کې شخړې تر ډیره مذهبي او فرقي بڼه لري، ایا فکر کوي چې د انتخاباتو ته په ورته ډیموکراتیکو پروسو به عراق پر دې ډول ویش برلاسه شي؟ نیکولای ملاډینو وایي دوی عراقیان له کلونو راهیسې په سیمه کې یو له هغو ولسونو څخه دی چې بېلابېلو نژادي او عقیدوي ډلو ترمنځ د ودونو تر ټولو لوړه شمېره لري. د دې هېواد خلک له فرقي ویش څخه ستړي دي، دوی نور له دې ستړي دي چې بېلابېل نومونه ورباندې کېښودل شي. په عراق کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د مجاهدین خلق په نوم د هغو ایراني کډوالو په اړه چې په عراق کې د اشرف او ازادي په نوم کمپونو کې اوسیږي او له عراق څخه نورو هېوادونو ته د وتلو انتظار باسي وویل ملګرو ملتونو د دې ایراني کډوالو لپاره د نورو خوندي ځایونو د موندلو په هدف ځانګړی استازي ټاکلی. ښاغلي ملاډینو سیاست کړه موږ له خپلو امریکایي ملګرو سره چې هغوی هم په داسې فرصتونو پسې لټه کوي یو ځای کار کوو. په عراق کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل دا اسانه پروسه نه ده، خو ډیره مهمه ده چې د دې ایراني کډوالو لپاره یو داسې ځای پیدا کړو چیرې چې د نړۍ په بله برخه کې دوی خپل ژوند ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اروپایي اتحادیه زیات دلایل لري چې د اوکراین د وضعیت څرنګوالي ته اندېښنه ولري، ځکه د خپلو اړتیا وړ طبیعي ګازو درېیمه برخه له روسیې ترلاسه کوي. د روسیې د ګازو تر نیمایي زیاته برخه د اوکراین له لارې اروپایي هیوادونو ته انتقالیږي. موسکو خبرداری ورکړی چې که اوکراین خپل پورونه ژر تر ژره پرې نه کړي د هیواد ته به د طبیعي ګازو صادرات بند کړي. د ازادي راډیو خبریال چارلس ریکنیګل د اوکراین له حالاتو د اروپایي اتحادیې پنځو عمده اندېښنو ته کتنه کړې چې د فرشتې جلازې په راپورټ کې به واورو.
اوله مسله چې اروپایي اتحادیه ته د اوکراین له وضعیت اندېښنه پیدا کوي د اوکراین په ختیځ کې د ګاز تشي ذخیره دي. اوکراین به هر کال په دوبی کې خپل ستري ذخیره د روسیې له طبیعي ګاز ډکوله. اوکراین به له دې ګاز په ژمي کې کار اخیست، ځکه په ژمي کې د روسیې د ګاز کورنۍ مصرف دومره زیاتېږي چې بهر ته زیات نشي صادرولای. خو کچېره د ګاز د نرخ پر سر د اوکراین او روسیې ترمنځ کړکېچ دوام پیدا کړي، دا ضمانت نشته چې مسکو به سجدوبه اوکراین ته ګاز ورکوي. کچېره اوکراین خپل ذخیره ډکې نه کړي، نو دا خطر شته چې اوکراین به هغه ګاز چې مخکې اروپا ته صادراوه د خپل ژمني مصرف لپاره وسپموي. د چارو ماهرین وایي چې اوکراین باید د خپل ذخیرو د ډکولو لپاره د سپتمبر تر میاشتې 12 میلیارډ متر مکعب ګاز ترلاسه کړي. مسکو وایي اوکراین د ګاز صادراتو له درکه 3.5 میلیارډ ډالر پوره وړی دی، او کچېری د مې د میاشتې تر پایه دغه پور پرې نه کړي نور ګاز نشي ترلاسه کولای. خو د اوکراین حکومت وایي چې روسیې د ګاز په نرخ کې زیاتای کړي او دوی تیار دي چې د مارکیټ د نرخ په حساب صادقانه پیسې ورکړي. نو آیا مسکو په دې ډول غواړي چې بروکسل ته کوم پیغام ورکړي؟ پاکسفورد کې د انرژي د مطالعاتو د مرکز مشر جاناتن سترن وایي چې تر دې مخکې روسیه د انرژي له درکه پر اوکراین کړکیچونه تحمل کړي وو، خو دا ور مسله فرق لري. د ژغلی سترن په باور دا ور اروپایي اتحادیه په مستقیم ډول د مسکو او کیف ترمنځ په مذاکرو کې داخله ده. د دې څېړونکو په باور مسکو پوهیږي چې اوکراین پیسې نه لري، نو غواړي چې غربي هیوادونه یې پور پرې کړي. د دې لپاره چې اوکراین هیڅ پیسې نه لري، د پیسو نړیوال صندوق روانه میاشت له اوکراین سره 12 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه. د دغو مرستو اوله برخه د چهارشنبه په ورځ اوکراین ته ورسېده. خو دا چې کیف به پر دې پیسو د روسیې 3.5 میلیارد ډالر پور خلاص کړي کنه لا نه ده څرګنده شوې. د ازادي رادیو خبریال چارلس ریکناګل په دې اړه چې آیا د ګاز پر سر بحران بلا پیچلی شي لیکي. د مسکو او اوکراین ترمنځ د ګاز پر سر جنجال په داسې وخت کې را سربېره سوی چې د روسیې او غربي هیوادو روابط هم ورځ په ورځ خرابیږي. غربي هیوادو د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر نږدې همکارانو بندیزونه لګولي دي. نو د اروپایي اتحادیې د انرژي سکتور ته تهدید ل پرمختګ څخه د بروکسل د مایوس کولو یو لار غنل کېدلی شي. اروپایي اتحادیه پاسل کې ګاز ته څومره اړتیا لري؟ د انرژي د څارونکو په باور تیر کال په اروپایي اتحادیه کې ژمی نرم و او د اروپایي اتحادیه په هیوادونو کې د ګاز ذخیرې ډکې دي. نو تر یوې مودې له اوکراین د ګاز د جریان د قطع کېدو په صورت کې هم ګزاره کولی سي. په دې ډول اروپایي اتحادیه د 2009 میلادي کال په مقایسه په ښه موقف کې ده. په اکسفورد کې د انرژي د مطالعاتو د مرکز مشر جانتن سترن وایي چې روسیه او اروپایي اتحادیه ګډې ګټې لري او په خپلو کې داسې قراردادونه لري چې د ساتلو لپاره یې خپل روابط ډیر نشي خرابولی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال چارلس ریکناګل په دې اړه چې په سیمه کې د نورو کومو پیښو امکانات شته لیکي. د اروپایي اتحادیې، روسیه او اوکراین د چارواکو ترمنځ د انرژي په ارتباط د مذاکرو ډرامه به دوام پیدا کړي. تروی خواهو در روانی میاشتی پا دوه همه جل غونده وکره خو هیچ موافقه تا ونه رسیدل. روسیه خبرداره ورکر چی که اوکراین خپل پور پری نکری در روانی میاشتی پا پای که در گاز صادرات پری قطع کوی. تروی واره با در روانی میاشتی پا منز او پای که بیا سره گوری.
و موردل چې اروپایي اتحادیه ولې د اوکراین حالاتو ته اندېښمنه ده، په همدې سره نور د راپورونو خپرېدو ته وخت نه لرو، خو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د مخکښو ښځو د پروګرامونو یوه بله لړۍ درته خپره کړو، د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
احمد شبریم، السلام علیکم. دا اونی په پروګرام کې له افغانستان لری امریکا ته ځو. هلته له داسې چا سره ژغیږم چې له هماغه ځایه په افغانستان کې کار کوي، د یتیمانو غم خوري، پیسې ورته راغونډوي او په کندهار کې روزنتون ورته جوړ کړی. دا میلمنه مو شغل احمدی ده. شغل جانې، د روزنتون کار مو اوس چیرته رسیدلی؟ څرنګه روان دی؟
الحمدلله بیخی په ښه توګه سم مختزی مستدی اونیم کاله تقریبا پورا سوله او خدای پاک څخه راضی یم چې هغه ماشومان چې مو په اونیم کلنۍ کې راوستلي و کلنه و یا د اونیم کالو تقریبا اوس د 15 کالو دي او هغه په لسم سنس کې دي چې دغه څخه مثال د کوم احسان الله دی چې دی الحمدلله اوس په لسم ټولګي کې درس وایي او اول نمره سوی دي د خپل سنس د خپل مکتب چې پارچې او شاګردنامې سرټیفیکټونه اخیستي دي. د وکالت وایي چې په دغه سرش کال کې خپل سرټیفیکټ واخلي په انګلیسي باندې چې هغه د کورسونه د ولې په کندهار کې تکمیل کړي دي او اوس مې د کمپیوټر کلاس ورک هم شامل کړی دی چې الحمدلله ډېر ښه مخته ځي او د دې کال په پای کې به د خیر سره د خپل سرټیفیکټ په کمپیوټر کلاس ورک کې هم حاصل کړي انشاءالله. نو کوشش دا کوم چې دوه کاله بعد د خیر چې دې ډول سم خلاصي وکولای سم په دې رښه یونیورسيټي کې د لپاره او دا نور کوښښونه لپاره چې اوس په لسم سنس کې دی او لپاره وکولای سم یو ښه یونیورسيټي انتخاب کوم او دې د خیر سره خپل درس او تعلیم ته تشویق کوم چې دا ما په څوار کې خپل ارزو او ارمانونه پوره کړم ان شاء الله.
د دې روزنتون لپاره تاسو اوس پیسې لکه راټولوي؟
مشکلات ډېر لرم چې داسې یو روزنتون دی چې پاره کې زه خپل د فامیل او دوستانو څخه همیشه مرسته غواړم او دوی ما سره مرسته کوي. نو پاره کې ډېر په ویټاک تاسو معلومه ده اکانومي ډېره خراب وه او اوس هم داسې چنه نشانه ده، خو ډېر مشکلات لرم. بیا هم کورې ودان ټول دوستان چې دې خپل خیرات او زکات چې دې وخت غواړي چې وایس پی هغه دوی په دې خاطر چې د دې اولی ورځ څخه د دې یتیم خانه یا د دې روزنتون سره دې همیشه خپل سپورټ ښکاره کړی دی او دې نتیجې هم لیدلې ده او دې همیشه زما سره ته یو افغان دوست مې سفر هم کړی دی د نږدې څخه هم دوی ټولو لیدلې دي. الحمدلله دې خپل اعتبار پر ما باندې کوي او خپل زه خو هغه روزي چې لري هغه سره یو څه نیمه کوي په هغه کې د ماشومانو دې مخته د کار مخته دی.
ستاسو په روزنتون کې نجونې هم شته؟
انجن اوس فل حال یو انجلی لرمه چې هغه هم معیوبه ده سنس ډېر کم سنه ده دا انجلی و چې موږ ته حقوقي بشر راوستله چې د یو شپږ میاشتې او اته میاشتې کوچنۍ په اندازه باندې په یو ټوکر کې پېچل شوې وه چې دوی فکر کوي چې دا به در یوه کال کوچنۍ او یو چا کثافاتو کې دا له هغه ځای سره پرته وه نو دا یې موږ ته راوستله ویلې چې دوې درې ورځې به دا ژوند لري که تاسو ما دې ته ځای ورکړي د خدای پاک په توکل سره او د دوستانو د محبت او د دعا او د برکت سره د ښه غذا پور کولو سره الحمدلله دا انجلۍ کرا کرا رشد نمو کوي چې خپل حقوق بشر ډېر په دې کې یو حیران وو چې دا انجلۍ کرا کرا دوباره بېرته خپل صحت لاسته راوړي او په هغه وخت چې دا یو څه سمسم ورته دې وپیدلو چې دا تقریبا څلورو کالو انجلۍ وه اما متاسفانه چې دې ته غذا او دا نور کول کېده دا به په دې باندې به یا سړکانو باندې فکر کېده یا هر کار چې کېده هغه مقصد دا بېچاره د ډوډۍ او د غذا څخه نو پاتې شوې وه څو چې خپل نیوټریشن یې په بدن کې نه و اخیستې نو اوس الحمدلله دا ماشاءالله اوس دا تقریبا د اتو نو کالو ده او متاسفانه چې داسې 100% صحتمند نه ده ولې دا یو څه تکلیف لري چې یو سترګې او یو لاس پښه یو څه سره تکلیف لري نو تراپي ورته ورکوو کوشش ورسره کوو نو خدای مهربانه دي او نور نجونې چې ما ور وخت راوستلې دي په دې ځای کې متاسفانه چې د په کندهار کې شرایط تاسو ټول ته معلوم دي چې د نجونو لپاره دوه درې کاله یو ساتم درس تعلیم دا په کوم چې وخت دي او کله چې یو څه سره غټانې سي بیا اتمن یو د اکا ماما یو څوک پیدا سي د یو ځای سره یو ځای او د یو کیس راته راوځي چې اتمن یې موږ غواړو چې زه تر وډه رېږم چې انجنیر غواړم چې پرېږدم اما دی خو قانون دی نو چې دی خپل د ویني شراکت ډېر مهم دی نو مجبور یو چې بیا د انجنیر یو تسلیم کو
تاسو اوس په دغه ورځو کې کوم پروګرام لري چې بیرته افغانستان ته ورشي او خپل روزنتون له نږدې وګوري؟
بالکل زه دا تقریبا ومش در مخه اوریوم نو ان شاء الله نیت میکړی دی اختر ته کوم کولای شو ځان ان شاء الله که صحت دی او خیر اختر ته ځان رسوم نو عموما د کاله هدا خالي واري کوم پوجش می دی چې دوه واري ولارسم اول زه خپل درې واړه ماشومان لرم دلته او زه خپل مېرمنه یم او نور مشکلات هم چې فاینانشلی چې زه دغه سفرونه ډېر نسم کولای کوشش کوم چې دا توجه مې ډېر ودوي تي چې د دې لپاره یو شی برابر کړم او زه خپل د بجټ څخه دغه د خپل د زحمت د خاوند د زحمت څخه د خپل ټیکټ دا چې زه همیشه کوشش کوم چې ډېرې وخت کله موږ ډېر سخت ضرورت خپل سفر ماتاله کما واغه خپل د ټیکټ او د مصارف پیسې اسمن چاغم مشکل په حال دي بس عموما همیشه اده خلی سفر په کال کې اخلم
شغل جانب په امریکا کې ډیر نور افغانان هم اوسه ساسو په نظر څنګه کېدای شي چې په امریکا او په اروپا او په لویدیځو هیوادونو کې سکه افغانان دی هغه ساسو پرنګ روزنتونونه په افغانستان کې جوړ کړی او هغه وپالي
دا ټول په انسان په اراده پورې اړه لري په نیت پورې اړه لري او په ارزو باندې اړه لري زه خپل زما د ژوند دغه ارزو ده که زه یو مسلمان شي دی بیا د یو افغان شي دی په صفات سره که ما او خاوند می دا وعده کړی چې موږ هداقه یو شنه ورسو منزل ته نو زه به دا فکر وکړم چې ما خپل وظیفه په ځای کړی ده د یو مسلمان او د یو افغان شي په صفات سره نو دا ټول په اراده او په نیت پورې اړه لري اسانه نه دی دا نه وایم چې اسانه دی هر څه د کولای شي یا هر څه کولای شي چې ولاړ شي ولې که وغواړي هیڅ کار مشکل نه دی
شغل احمدی مننه چې د مخکښو شوسو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته
یو دنیا تشکر
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوردونکو السلام علیکم د اساسي او بشري حقوق ویبلی خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هر کلام هیلرم تر پایه مو ملتیا وکړی د دېونه په خبرونه کې د تاریخوالي په اړه خبرې کوو زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ څنګ مرستیاله اغلې مریم زرمتی را سره ملمده په پیل کې کراته وایي چې تاریخوالي څه ته وایي
لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، تاوتریخوالی په تېره بیا کورنۍ تاوتریخوالی هغه تاوتریخوالی ته ویل کېږي چې د کورنۍ د غړو له خوا د ښځو یا د ماشومانو په وړاندې ترسره کېږي او پیغو کې د ښځو او د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کېږي. هغه کېدای شي سم اساسي حقوق وي او یا هم معنوي حقوق، در هر هغه حق چې د یوې مېرمنې او یا هم د ماشوم او یا هم د ټولنې کې د یو متضرر انسان حق تر پښو لاندې کېږي، موږ هغې پدیدې ته تاوتریخوالی ویلی سو. او دا تاوتریخوالی بېلابېل ډولونه لري. موږ یې نسو کولای سو صرف دا پدیده د کورنۍ په چارچوکاټ کې خلاصه کړو او داسې فکر وکړو چې په کورنۍ کې د دې شتون موجود ده او نور په ټولنه کې نشته. خو زیاتره اوقات موږ د دې مسایلو موجودیت د کورنۍ د لمنې نه ګڼو، ځکه په کورنۍ کې چې کله دا ستونزه یا تاوتریخوالی راولاړ شي په طبیعي او سیستماتیک ډول باندې په تربیتي سیستم باندې ډېره زیاته اغیزه کوي. کله چې یو ماشوم په یو تاوتریخوالي ډکې کورنۍ کې زیږي، لویېږي، تربیه کېږي او د یوې ټولنې ته وړاندې کېږي، د پی آیست یو خشن انسان د ټولنې ته تقدیمېږي او بالاخره موږ په ټولنه کې بدبختانه منفي حرکت او عکس العملونه ګورو. لکه څنګه چې موږ تاسو اوس هم شاهدان یاستو،
په ټولنه کې د تاوتریخوالي عمده لاملونه څه دي؟
تاوتریخوالی داسې نه ده چې صرف په افغانستان کې شتون لري. تاوتریخوالی د انسانانو په ټولو ټولنو کې په هر هغه ځای کې چې انسانان شتون لري تاوتریخوالی ورسره موجود ده، ځکه دا یوه فطري پدیده ده. خو ځینې اوقات په ځینو ټولنو کې دا پدیده اوج ته رسیږي یا زیاتیږي. کله چې زیاتیږي نو طبیعي ده چې بېلابېل عوامل شتون لري. یا خو فطري انګیزې دي یا فطري غرایز دي د انسان د جنګېدلو یا د لاسته راوړلو لپاره غریزه سي په هر انسان کې دا شتون لري او دا یوه طبیعي غریزه ده. خو کله چې دا اوج ته رسیږي او یا هم ټولنیز مسایل په دې باندې زیات کار کوي نو دا له افراد خواته ځي. لکه څنګه چې موږ تاسو په خپله ټولنه کې شاهد یو سي، زموږ په ټولنه کې تاوتریخوالی د افراد خواته تللی ده، ځکه لاس پرې کېږي، پوزه پرې کېږي، غوږ پرې کېږي، تیری کېږي، جنسي تجاوزات کېږي. دا ټول عوامل سره یو راځي یو ځای کوو وینو چې تاوتریخوالی دلته په اوج کې شتون لري. داسې څه عوامل د دې سبب کېږي کېدای شي داسې کټګوري وتړو سي. په هغه ټولنه کې چې تقریبا 15 کاله سوړ او ګرم جنگ دواړه تیر شوي وي، فرهنګي مسایل په خپل حد باندې شتون ولري او ډېر منفي اغیزې فرهنګي مسایل ولري، پردې لاسوهنې پکې موجود وي، د ناامني شرایط ډېر زیات وي، د کار زمينه مساعده نه وي، ښځو نارینه او ته په ټولنه کې په یو سترګه نه کتل کېږي او یا هم ښځو ته په هیڅ د دوم جنس په ټولنه کې کتل کېږي. هغه ابتدایي د ځون شرایط په یو ټولنه کې د انسانانو لپاره لازمي وي، هغوی شتون ونه لري نو دا په طبیعي توګه تاوتریخوالی راځي. بل غټه مسله دا ده چې د قانون نه پلي کېدل. قانون کله چې په یو ټولنه کې شتون لري او د کاغذ په مخ باندې موجود ده او هغه پلای کېږي نه، نو دا هغه لوی چیلنج یا مسله ده چې تاوتریخوالی د اوږدمهاله لپاره دلته شتون مومي او بالاخره خلک د دې لپاره چې خپله غوښتنه د حقیقت په کرسۍ باندې کینوي او یا هم هغه ترلاسه کړي د تاوتریخوالی نه کار اخلي او دې ته سلا ورکوي. تاسو ویلي چې په دې کې عوامل څه دي؟ عوامل که موږ تاسو بررسي کړو چې عوامل په دې کې زه فکر کوم چې بر علاوه د ټولنیزو مسایلو چې موجود دي، غټه مسله د تعلیم دي نشتون یا د تعلیم د کچې ټیټوالی ده. ولو که انسانان په ټولنه کې په عصري علومو او یا هم په دینی علومو په هر شکل د علومو که آراسته وي، بالاخره دوی په دې باندې توانیږي چې خپل حق او د مقابل نفر حق وپېژني. خو کله چې په یو اجتماع کې په ټولنه کې مسایل دې هاوش ته رسیږي چې زورګوي دې هاوش ته رسیږي چې هلته منطق جای تاوتریخوالی ته پرېږدي، نو دلته واقعیتونه دا څرګندېږي چې بالاخره په دې ټولنه کې د پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده. د پوهاوي کچه ولو که د قانون نه وي، که د تعلیم نه وي، که د شرعي مسایلو نه وي، که د اسلامیاتو نه وي، که د دود و دستور نه وي. یعنی موږ نسو کولای چې داسې ووایو چې افغانستان یوه دودیزه ټولنه ده، سپېغې کې بد دودونه شتون لري. په افغانستان کې ډېر ښه او ډېر ښکلي او ډېر په جای دودونه هم شته، خو په تاسف سره چې ځینې اوقات داسې واقع کېږي چې بد دود، بد انانه، بد فرهنګ دومره خپل جای پیدا کوي چې ښه دود تر اغیز لاندې نیسي او بالاخره هغه تر شعا لاندې نیسي او ستونزې راولاړوي. د هغې له جملې نه یو هم د تاوتریخوالي شتون په نننۍ او یو اوسنۍ ټولنه کې ده.
درنو اوریدونکو، خپرونه دوام لري، اوس یوه لنډه وقفه لرو.
ژوند
پولیس
آزادی خزینه پس اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه
به بیا پکړم په لاپسای وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ دوکومات خایښ لرو چې موږ دوبو بندوباس
کړو.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ستاسو نظر اوس په افغانستان کې کوم قشر ډیر له تاوتریخوالي سره مخ دی؟
په عمومي ډول که وګورو د سیستم په اساس باندې که هغه تقریبي احصایه سي ځینې ارګانونه یې نشر کوي چې اوسې 15 میلیونه انسانان په افغانستان کې ژوند کوي. زه فکر کوم چې له 15 میلیونه انسانانو چکه 10,000 یې تر تاوتریخوالي لاندې نه اوسي. نور مطابقې ټول په شکل د اشکالو یو ډول د تاوتریخوالي دوی تجربه کوي، خو پر غټه پیمانه او پر لوړه سطح باندې دا تاوتریخوالی په کورنیو کې، یعنی په ټول اقشارو د جامعې کې شتون لري، خو په کورنیو کې زیاتره د میرمنو او د ماشومانو په وړاندې د کور د غړیو لخوا نه ترسره کیږي او اکثرا د دوی حقوق نقص کیږي، حتی په رسمي دوایرو کې، په اداري مسایلو کې، په کاري مسایلو کې، د کورنۍ د ژوند په تصامیمو کې د ښځې ونډه ډېره زیاته د پام وړ نه ده، ځکه دوی اکثرا تصمیم نیونکي نه دي او ماشومان هم چون د ټولنې ضعیف قشر ده، موږ تاسو وینو چې هره ورځ دوی له بېلابېلو تاوتریخوالو سره مخامخ دي. یعنې صرف تاوتریخوالی ده نه، داسې موږ داسې فکر وکړو چې یو نفر باید حتمي لرګی په لاس ولاړ وي او هغه نور ووهي. هر هغه بد عکس العمل چې د انسان احساسات او عواطف جریادار کوي هغه ته موږ تاوتریخوالی ویلی سو، او بدبختانه په اوسنۍ شرایطو کې د ټولنې همدا اقشار ډېر زیات له تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم، په کورنیو او همدارنګه په ټولنه باندې تاوتریخوالی کومې بدې اغیزې کوي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو کورنۍ د یوې ټولنې وړوکې اجتماع ده، یا د څو کورنیو له یو ځای کېدو نه یوه ټولنه راولړیږي. کله چې د موږ په دې وړه ټولنه کې چې کورنۍ ده په دې کې تاوتریخوالی موجود وي، او یا هغه ودونه چې هغه په زور جبر یا په تاوتریخوالي سره ترسره کیږي، ځکه د نکاح یو رکن هم دا ده چې رضایت باید شتون پکې ولري. کله چې پیغه نکاح کې رضایت موجود نه وي او هغه نکاح ترسره کیږي، یو خو دا نکاح تر پوښتنې لاندې ده. دوهم داسې طبیعي ده، د انسانان یو د بل سره سازش نه لري، دوی ژوند سره کوي، د دوی ژوند مسالمت آمیز نه ده. دوی عکس العملونه همیشه لري، نیوکې لري، عکس العملونه لري، شدت د دې عکس العملو فرق کوي، کېدای شي بعضې اوقات لفظي وسي، بعضې اوقات رویوي وسي، بعضې اوقات هم فزیکي تاوتریخوالی پکې موجود وي. په خپله د دې ډول صحنې موجودیت یا دوامدار همدغسې یو وضعیت درلودل په کورنۍ کې هغه ماشومان چې زیږي لویږي او ټولنې ته وړاندې کیږي، دوی په همدغه روحیه باندې راتربیه کیږي. دوی کله چې په همدې روحیه باندې تربیه کیږي، کله چې ټولنې ته راځي، په خپل ښوونځي کې د خپل معلم سره په همدغه رقم برخورد کوي، د خپل همصنفي سره هم دا رقم برخورد کوي، بالاخره په جګ عمر، په لوړ عمر کې، حتی د دې سبب کېږي چې نور ته اذیت او آزار ورسوي، یا هم په خپل تاسف سره د قرباني د اذیت او آزار واقع کېږي. د دومره قضایې چې موږ تاسې اوروسي، مثلا جنسي تیری ترسره سوی ده، یا قتل ترسره سوی ده، یا مثلا غلا واقع کېږي، یا نور ډېر مسایل سي اورو، دا خلک له ابتدا نه مجرم نه دي تولد شوي. کورنۍ مسایل، ټولنیز مسایل، بالاخره د دوی مسیر د ژوند تغییر ورکړی دی، او دوی د جرم لارې ته سوق کړی دی. او زیاتره مسایل ډېر زیات په تربیه باندې زیات رول لري. په کورنۍ کې د تاوتریخوالي موجودیت، کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی موجود وي، د میړه له خوا نه ښځې عزت ونیسي، احترام ونیسي، د ښځې له خوا نه د میړه احترام او عزت ونیسي، هغه مسؤلیتونه سي، هغه واجبات چې شریعت او قانون د نارینه لپاره نافذ کړي دي، هغه خپل د خپلې ښځې او د میرمنې او د اولادو لپاره ونیسي، کولی شي ادا یې کړي. د میرمنې هغه مسؤلیتونه او واجب سي، هغه ونیسي، کولی د میړه تر مقابل ته یاده کې. نو طبیعي ده په کورنۍ کې تاوتریخوالی را پیدا کیږي. د کورنۍ تاوتریخوالی بالاخره په وروستمهاله کې منفي تاثیرات په ټولنه باندې لري، ځکه تربیتي سیستم د یوې ټولنې تر اغېز لاندې راولي. کله چې تربیتي سیستم تر اغېز لاندې راغی، هغه ماشوم چې په هغه کورنۍ کې دی را لوی سوی، داسې هغه د قانون نه، د احترام نه، د عزت نه، د حدودو نه سرکشي کړې ده. دا ماشوم نن یو ځوان دی، یو زلمی ده، او دی یو سرکشه زلمی ده. کله چې سرکشه زلمی ده، نو طبیعي ده چې دی به په ټولنه کې پیغت وجب نسی او ټولنه توقع تقاضا لري سی او ځوان دی او زلمه یو پیغله دی په ټولنه کې ژوند کی دی په پیغه سکون او آرامي باندې ژوند نه کوي وخت یې ژوند نه کوي دی په ټولنه کې ستونزې راولړوي د ستونزې راولړي دو سر به بل اخره عکسلمنونه پیدا کیږي هر عکسلمنونه بل اخره په دې سبب کې چې په ټولنه کې توتريخ ولای رامنځته شي
بل ډیر زیات مننه کوم ودان چې په خبرونه کې مرسته غوډونو قدرونه اوردونکو له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای ووریدل دا خبرونه تاسو هر ونه د چهارشمې په ورځ لغرمی ورسته او تکرار یې د پنځشمې په ورځ لغرمی مخکې په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1200 شپږ نوي او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 سپیاوري تر بلې